درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستۍ شېبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې خواص، چې د دیارلسمې څپې څخه پیل تر نولسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپله ماده وپېژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کښې ځای اشغال کړی و، څه عبارت د مادې څخه ده. چې ښه مثالونه لکه هوا، اوبه، چې دا ټول عبارت د مادې څخه دی. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د مادې خواص پېژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د مادې خواص په دویو برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکي خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي، چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکي خواصو باندې وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کېدای سي چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي، او یا هم کېدای سي چې مایع بېرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو، داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه کښې تغیرات رامنځته کېږي عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کېږي عبارت د فزیکي خواص څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو، بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې شکېږي، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصه که چېرې وګورو، رنګ ده، چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو کولی سي چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه، که چېرې وګورو خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی سو چې هغوی مواد د هغوی د رنګ پر اساس باندې وپېژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو، خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چېرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خور ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چېرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چېرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا چې شده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولی سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولی سو چې د هغوی فزیکي خواص چې شکرو وپېژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو، تاسو باید په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هېڅکله ونه څکو، ځکه کېدای سي چې ځینې مواد یې چې اوسې زهري، البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو، البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکل بویونه دي چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې اکثره کچيري او ګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې شش ګلونه وجود لري، شسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ته او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو شبوي درلودونکي دي چې مختلف مواد په مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه کچيري او ګورو موږ تاسو په نظر کې ونیسو هغه بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکي خواص څخه کولای شو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو چې زیات مواد دي چې البته خپل د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي چې خپل د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دې فزیکي خواص څه کړو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نو سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړي ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای شي په عین وخت کښې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کښې همدې ترتیب سره وګورو. همدې ترتیب کښې په دوهم تصویر کښې ګلونه دي، البته ښه خوشبویي درلودونکي دي او ښایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو یا هم موږ او تاسو که چېرې وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډېر دي چې یو هم موږ او تاسو کولای شو چې خپله د یو مادې د ویلې کېدو ټکي، د ایشېدو ټکي هم په نظر کښې ونیسو. البته د ویلې کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي کوم چې یوه ماده په هغه کښې چې شي کېږي ویلې کېږي، البته ویلې کېږي چې دې ته موږ او تاسو د ویلې کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کښې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کښې کېدای شي چې څه شي اوسي په دومره درجه کښې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په څه شي باندې ویلې سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو د ایشېدو ټکي چې ده ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یوه ماده په هغه کښې څه شي راځي په ایشېدو راځي. که چېرې ښه مثال اوبه په نظر کښې ونیسو، که چېرې اوبه د یو سمندر په سطحه کښې موږ او تاسو په نظر کښې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کښې کېدای شي چې په سل درجه د سانتي ګرید د تودوخې کښې څه شي راځي په ایشېدو راځي، چې یعنې د ایشېدو درجه یې څومره ده؟ سل درجې د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرلی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کښې ویلې کېږي او په دومره درجه کښې په ایشېدو راځي. یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم ویلی چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څېره یې که چېرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چېرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چېرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کښې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چېرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو د هغوی د حجم، البته که چېرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو کېدای شي چې د هغوی حجم د مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کښې او البته د هغه په اوږدوالي کښې څه کېږي ضربېږي چې موږ او تاسو دا خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې څه شي بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې شي البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپل کثافت لرو چې کثافت هم خپل د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده چې څخه د کثافت څخه یا هم داسې ویلی شو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د هماغه مادې کتله د هماغه مادې پر حجم باندې عبارت ده چې څخه ده د کثافت څخه ده چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو دا و ټول د مادې فزیکي خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ او تاسو خپله کثافت هم وویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغوی په فرمول باندې یو مثال لو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کښې وګورئ موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله شل ګرامه او حجم یې پنځلس میلی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه شی کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی مثالونه څه شي کړو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چېرې وګورو د کتلې قیمت راکول سوی ده شل ګرامه، د حجم قیمت راکول سوی ده چې پنځه میلی لیتره. شل ګرام واخلئ ګرانو زده کوونکو پر پنځه میلی لیتره باندې تقسیم کړئ کله چې تقسیمو یا هم اختصار یې کړئ. که چېرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو وایو چې یو پنځه هغه پنځه پنځه څلور شل. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړله چې څلور پر یو باندې مساوي کېږي په څلور سره. ګرام پر میلی لیټر باندې که چېرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر میلی لیټر ده. په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر میلی لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر میلی لیټر یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې پر میلی لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر میلی لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو د د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه شي کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر میلی لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه شي وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي رسوب کوي هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو اوسپنه په نظر کې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخه لمخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تیرونکي دي، یو هادي جسمونه دي، بل یک جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولای شي چې د تودوخه جریان د خپل ځان څخه تیر کړي، او یک جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هیڅ سرعت کې نشي کولای چې د تودوخه جریان د خپل ځان تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګران زکونکو، هغوی بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او درېیم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال پی هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنی. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند باید. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دورهیي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګوني خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1800 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 3 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځل بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته پریود او عمودي قطار ته ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې او پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټمي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنې دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ته په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلي. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنې دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. په دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوهګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټمي جوړښت کې چې کله د دوی اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي، په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ نه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وو چې اته اصلي ګروپونه کرا لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وو، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو، فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کښې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورته والی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایو چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندني قشر کښې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو مخکې وویله چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي، هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او درېیم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي، هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په درېیم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کښې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نه شي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه ویلی سو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزاتو فزیکي خواص وایو. فلزات چې دی د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح خوړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دی د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ درېیم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دوهم لوست، هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ، د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دي په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بس وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بس کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل، او ګانسولین په همدې ترتیب پیټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنا لري. او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2، د عمومي فرمول دي چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توري چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو سره شي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای شو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه وکړي او یا هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول، په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په هماغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سي یو بیا هایدروجن دوه، د ان پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته. دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي، بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره، سي ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سي ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبوع هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8، یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونه اته، اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان. دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو او یا هم نومې شودنه په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نومې شودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کېږي او بیا د ای این ای ورستالی پر هغه باندې اضافه کېږي. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري، چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کېږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر ورستالی ورباندې زیات کړل سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګران زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي، عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې ویني. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ، د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي، په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کېږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه CnH2n جمع 1 دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولای سو چې ان ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولای سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولای سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپل لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاري پر ځای باندې د وای ایل ورستاري تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کې خپل د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه کچیر په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب. د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ وروستاړي چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاسره کېږي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاسره کوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي. یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه یو اټم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. همدې اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولای سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنې اصطلاح سره یعنې ای این ای کلمه ور زیاتوو، او له شپږو څخه یعنې شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتني ژبه کښې هیګزا ویل کېږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان. او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان، دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې چې شکړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګې کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمېر یې څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو این اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وښیي. دوهم موږ او تاسو کولای سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنې شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سي شپږ هایدروجن دولس یعنې د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای سو چې دوی یو اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو. او بیا دې اساس باندې بیا شماره گزاری کو شماره ورکو یو کاربن دوا دې سلور پنځه خو بیا شماره گزاری د هغه کاربن څخه پیلو کوم چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی تشوي ماویزه ورته نږدې اوسي نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربن باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل پنتان او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربن نوم اخیستل کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. او زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ته د اټوم اساسي ذرې چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تېر لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي، د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو، که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې د اخیستل شوې وه چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنی هغه ذره چې د تجزیه کېدو وړ نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده. درې نوه ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري چې یو پروتون اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې، لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې او الکترونونه چې دي د اټوم په د هسته پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعه ته او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوټرونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو. خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده او په همدې اساس په پی تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج چې ده هغه په کولم سره اندازه کېږي چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^12 کې نونت. نسبتي چارج یې مثبت 1 ده او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^12 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوهم اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي. د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري. او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^12 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^12 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ده هر اټوم ده مساوي وي. او نسبتي چارج هم منفي 1 ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده. او کتله په کیلوګرام سره 9.1 × 10^12 ده، نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار، او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، د بیلیم هسته یې واخیسته، د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله، خو د چارج له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادېږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو، چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې باز کوو او وروسته ایزوتوپ پېژنو، چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي، چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کېږي، یعنې منځته راځي، چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو، چې دې ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویل سو، چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کېږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو، لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کښې وینئ، سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره، او اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان، او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کېږي. که چیرې متوجه اوسو، د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي، خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري، یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمېر یو له بل سره څه شی لري فرق لري. دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کېږي، لکه څنګه چې تاسو دې مثال کښې ویني، کلورین او کلورین. کلورین 15 او کلورین 10 اټومي نمبرونه د دواړو د یو 10 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري. نو وایو چې دوی یو د بل څه شی ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمېر تاسو وګورئ، د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمېر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موږ تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره، خو اټومي کتلې او د نیوترونونو شمېر یو له بل سره فرق لري، چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو، چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو وویله په 1800 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپله یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیې باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په قشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کښې دي، چې دا بور په خپل اټومي تیوري کښې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده، چې خپله کوانتم یوه لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنې هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې قشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو ویني، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې قشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې ده نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغوی الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته څه شی اوسي ډېره نږدې اوسي انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعا کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جذب او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې قشر څخه قشر یا مدار څخه و لیرې قشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي څه کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې قشر ته بیا انتقالیږي، خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي یعنی کوانتمي انرژي بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته څه کوي ازادوي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کېدای شي چې مساوي اوسي. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده، د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې محاسبه کړو، چې په دې معادله کښې یا په دې فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې اساس د آر چې ده خپله کېدای سي په دې معادله کښې نیو فریکونسي اوسي، او آر خپله د رید برګ ثابت اوسي، چې کولای سو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په همدې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو سوال ده وایي د هغه نور فریکونسي پیدا کړئ چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اټوم الکترون د درېیمې سوې انرژي چې د انرژي لومړۍ سوې ته انتقال شوې وي سو ده نو فهم دی اساس مرتاس عمومی فرمول لرو ده ده هغه مادله چې مرتاس ویل د بور د اتمی تیوری پر اساس باندې مرتاس لا سره وړي او چې وی مساوي کېدل ار یو پر ان یو منفی یو پر ان دوا مربع سره چې دلته ار مرتاس ویل خپل د ریټ بریک ثابت ده او خپل امده اساس نیو چې د هغه فریکوئنسی ده نو رازو وی فهم دی اساس وایو چې موږ تاسو دا مساوي کیږي په دې فرمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ تاسو ته خپل کې ماده کول شوې ده اوس موږ تاسو چې پیدا کو فریکوئنسی یعنی وی پیدا کو نو فهم دی اساس د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وځو کو د ار قیمت مساوي ده په 3.8 زرد لس په توان د 15 هم دی اساس د ان یو پر ځای لر چې یو مربع او د ان یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په څو سره درې مربع سره نو په دې اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړله هغو چې مربع د مربع کېږي قوس ساده کوو بالاخره موږ او تاسو یې قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په 2.5 زر د لس په توان د 15 سره د فریکونسي د وی قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ نو په همدې اساس وایو چې د دوی د هغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره نو په همدې اساس په دې معادله کې موږ او تاسو دا ثابت کړله نو دا وګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د اټوم اساسي ذرې کومې دي دوهم سوال ایزوتوپ تعریف او یو مثال کښې یې وښیاست یعنې اول به ایزوتوپ تعریف او بیا یو مثال کښې یې یادونه کوي دریم سوال د پروتون او الکترون نسبتي چارجونه ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ور رسوي